بشریت بیاید یک تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای، و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کل جهان است. ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه، و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید نگرانش از دست دادن شغل ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل هایی که در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش های دیگر نیاز به زیرساخت های قوی دارن که تا با هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیر ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش هوش مصنوعی نمیگیره. اما در عین زمان برای ما فرصت است این نیرویی که فعلا جوان هستند در افغانستان متاسفانه بیکار هستند و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنند تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید در خلق کنند. مشخصا مقصدم که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را هم بخواهیم، گفتن یکی از چیزهایی که برای آینده شروع ها میبینن نیست که آدم ها بیان برند شخصی خود را با یک هوش مصنوعی بسازن. من فکر میکنم این فرصت برای افغانستان وجود داره. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار با زیرساخت کم این را برای خود بسازن، فقط کافی است 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن به هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورس دا ونی مهم پیښته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره ایم او لوی متفاوت زاویه د ونی د پیښو تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورست مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي. افغانستان کې سکه لرته د پومبې د حاصلاتو په ډیرې دوه هم راپور لرم، او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي ترهګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي، او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس دی.
ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ، د هغه له خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو د راوستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندوینې شوي چې افغانان سیمی فاینل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کی سمرا غټ ایونٹ نو دا هغه عمر غټ تیارې ده دا ایونٹ د پاره ونه شلو خو دا به یو چې زمونږه لکان ټالنټډ دي او زمونږه لکانو کې ټالنټ شته دی، نو چې کله ټالنټ در کی تب انستان به پرفارمنس برازي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست کو په دا چمپیونز ٹرافی کی د غزنفر انجری راغلا، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي، او سپیشل زمونږه میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دا لکان لکس لو دي.
از ما له نظر دا افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فاینل ته لاړ شي. که سیمی فاینل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فاینل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کم مخ کیږي وې ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې دغلته د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیرې الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه مونږه حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت څه ده هغه مورغسته دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو ډیر خوخیږي ولې چې مون ډیر زیات مهنت کړي
په تصویرونو کې هم ګورې زیشان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې اومدارنګ خپل نقشوم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې او سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د سخت ضرورت لري
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې تیره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداري ورکړې بل خو طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپل کارمندانو له ځانمرګي بر درسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي پاکستانی استازي منیر اکرم چې په خوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې د مهال افغانستان کې د داعش د جلب او جذب چارې خ په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم لاغه ځای سیمه کې ترهګري پیښې تنظیموي خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړې دي چې یو خوا تیره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستان ګواښ پاتې نه دی البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان له پاکستانه ورته راوختي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي بل خو د طالبانو لدی ټولو ډاډګرونو وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې د داعش حمله وکړلې او انتحاری عملی وکړل یو دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابې زادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لهدازه د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکینو لهدازه زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر وو سي او دا خبره اوس اظهار کړي ده چې تهدیدونه زیاتیږي
اصلي انګیزه ورکون کې سوق ورکون کې سمت ورکون کې استقامت ورکون کې د پاکستان دی د داعش فقط څو مده مخکې افراسیاب خټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی دې کې هیڅ شک نشته خو اصلي زاله او انګیزه ورکوونکی سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی تر هغه چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي زاله ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپلو مرستو د لړۍ درولو تر څنګ له درېمو هیوادونو نه د پی ون او پی ټو په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 20,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ټرمپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزټ ته استولی لیک کې خبرداري ورکړه چې د ټرمپ له لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې ډیری د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې ساده شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دي. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوا ځینې هڅې پیل شوي دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامي، ملکي او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزو جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کیږي. د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خو د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورچت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ټرمپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو تر څنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ټرمپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار اظهار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د رجلا شخصي زما خیال دا دی چې نه به ټرمپ هغه پیسې چې په خوا طالبان ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان پر رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کړي. لهذا د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده ونه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ټرمپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده، بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دا کوم دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو لپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسیږي.
بل خو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څنګه طالبانو تیروني افغانستان کې د سرطان د نوي او ثبت شویو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 19,000 یا 20,000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لک ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15,000 هم د ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څېړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورت په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 60,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغه کې 15,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغه کې پاول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د سټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغه تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1,400 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1,200 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1,400 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 10 دی او مېړنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 شته او مېړنې کچه یې 12 شته. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوي دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 10 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه له افغانستان سره ترکمنستان هم په 10 نمرو جخت په 125 مقام راغله، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په 2، 3 او 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسما اعلان کړی دی جان سپکو په وروستۍ گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دېخوا دا د طالبانو جبو تللي دي. او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی 10مه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلند او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزو لوبډلې سره مخخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیونز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مباصرینو لاوار د مخ ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنی پاکستان ته ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مباصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلند لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مباصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2500 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخو د افغانستان په شمول سګ نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي جوړول دی او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوی چې د جوړول د علامه به د غوسیالیو کې نوي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقام پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا، ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبې اسانه وي.
چمپیونز ټرافي چې څومره غټ ایونټ ونو دا هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونټ د پاره ونه شولو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ درکې تبنستانه به پرفارمنس هم راځي. خو یو څه شي نه، د افغانستان اګینسټ شو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي. او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی، میډل آرډر هغه کې حکمت دی او رحمت دی، دغه لکان لږ سلو دي. نو نور کومنګا د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره دغه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي دی دو ځان یو سان اندازه تیز کړي، ځکه که چېرته دی دو تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټې چانس زیاتیږي. خو که چېرته دی دو څنګه هغه پخوانی بیټنګ چې دی دو څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانسز دومره نه، ځکه که تاسو وګورئ د افریقا او د نیوزیلند او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سملنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیر ونی د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي گاونډيانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړچی پر سنوي کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیستوند ته وینا کې پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ. نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې هغه وخت د لوټ تی وسه هم پر وښه په گاونډیانو به د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زدن نتونیم خو مخه ما هم یک قلو خو می اندازیم به طرف دی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب غواخې د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بندې په لوټو د وشتلو غواخونه کوي. او د تیرونه د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سایه او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پمبې په حاصلاتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سکال افغانستان کې 1.95 لک ټنه پمبه تولید شوې ده چې 80 لک ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 1.5 لک هکتار ځمکه باندې د پمبې فصل کرل شو. او تیرونه د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر پر ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردی خانی دا کړی چې افغانستان هر کال تر 60 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګړي. خود دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنوي هم خلک وسکړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کې دروست له افغانستان صادریږي. نو په وینای چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2014 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یو نړیوال سیالۍ کې په پرله پسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شو. داونه مېدار ته جالب خبردار اوره ده چې کڅه ام افغانستان کې پټلوزنی سریالونه او د فلمونو په تولید د طالبان لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنۍ سختو حالاتو ویډیوي سریال پیل کړل. دا سریال چې هر ونی یو قسم په یوټیوب خبريږي ډایرکټر لیکوال او مرکزی کریکټر یې زیشان تلاش سره ده. خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوی او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریبان دي. د دې سیریال تخنیکی ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سیریال د شوټینګ چاري هم لدی عمل درېدلې وي چې پرسته یو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سیریال تر اوسه ته برخې نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کریکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداده تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اغستې دي، ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا په بیس باندې جوړ دي. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبر دار چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون کوي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 15 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخو کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. او په همدې سره د نن مور زمران غړم خو تاسو هرونه د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسی چنوال سره مهیروي.